امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنووریدونکو په دې هلا چې روغ جوړ وې زنه زرانا یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونو سره هر کله وایم د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګي برید کې د وجل شو او ټپیانو د کورنۍ او د غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. سرتاج عزیز وایي چې طالبان دې ته نشي مجبورولی چې خبرو ته حاضر شي، او په بلجیم کې چارواکي وایي چې د فرانس د برید په تړاو مهم مشکوک نیولی دی. قدرمنو اوریدونکو، اوس خبرونه په تفصیل سره. د خبرونو وروسته باقی پروګرام په ثبت شوي بڼه اوري. جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګي برید کې د وژل شو او ټپیانو د کورنۍ او د غړو سره خبرې کړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. پرون د پروان د سیاګر د ولسوالۍ په بازار کې ځانمرګي برید وشو چې شپږ کسان پکې وژل شول او شپږیش نور زخمیان شول. جمهور رئیس غنی د وژل شو کسانو د کورنۍ سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او د دغه کورنۍ سره یې د مرستو ژمنه وکړه. پرون هم د جمهور رئیس په لارښوونه د پروان والي د پیښې د ټپیانو سره ولیدل او د هغوی سره یې نقدي مرستې وکړې. داسې نه معلومیږي چې په افغانستان کې د جګړې د پسرلي د موسم نه مخکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. د سمو دې راهیسې کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیلېدو خبرې کېږي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د روان عیسایي کال په پای کې به یو ځلې بیا څلور اړخیزه غونډه وشي. په دغو غونډو کې د افغانستان او پاکستان علاوه امریکا او چین هم ګډون کوي. سرتاج عزیز ټینګار کوي چې په څلور اړخیزه خبرو کې په دې باندې ټولو موافقه کړې ده چې د هغه طالبانو سره څنګه چلند وشي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. سرتاج عزیز وایي پاکستان به په پروسې کې خپل مثبت نقش ته دوام ورکړي، خو دا مهمه ده چې دا ومنل شي چې موږ نشو کولی چې د افغانستان حکومت او یا هم افغان طالبان په دې مجبور کړو چې روغه جوړه وکړي. دا په دې پورې اړه لري چې روغه وکړي او په داسې اصولو موافقه وکړي چې په اساسي مذاکرات کامیاب شي. افغانستان چارواکو په دې وروستیو کې یو ځلې بیا د پاکستان په پوځ او استخباراتي ایجنسۍ یا ISI باندې تور لګولی چې د طالبانو مرسته کوي. په بروکسل کې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور یو بل مشکوک کس هم نیول شوی دی. د بلجیم رادیو ټلویزیون ویلی دی چې دغه کس چې محمد ابرانی نومیږي پولیسو نیولی دی. د ابرانی په باره کې دا هم ویل کېږي چې ډېر امکان شته چې دی هغه کس وي چې په عکسونو کې د بروکسل د بریدګرو سره یو ځای لیدل شوی و. د نهو میاشتو وروسته لومړي ځل لپاره فیدل کاسترو د خلکو ترمنځ لیدل شوی دی. د کیوبا دولتي ټلویزیون پرون هغه ویډیو خپره کړه چې فیدل کاسترو ښایي چې د یو ښوونځي زده کوونکو او ښوونکو سره د یو انقلابي رهبر په توګه خبرې کوي. کاسترو نه اتیا کلن دی او ویل کېږي چې هغه د خپل رور راول کاسترو سره چې اوس د کیوبا جمهور رئیس ته جوړ نه دی. راول کاسترو تیر عیسایي میاشت امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما کوربو. دواړو جمهور رئیسانو تیر کال په دې فیصله کړې وه چې د امریکا او کیوبا ترمنځ روابط بیرته دي شي. ترکیه وایي چې د اسرائیلو سره د اړیکو د بیرته دي کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په لندن کې د چارواکو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي غونډه کې د روابطو په عادي کولو سلا وشي. د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې غونډه به ډېر زرو شي. د ترکیې او اسرائیلو ترمنځ روابط په کال 2010 کې هغه وخت خراب شول چې اسرائیلو د ترکیې د مرستو یو بیړۍ چې غزې ته روانه وه ونیوله. هغه وخت اسرائیلو غزه محاصره کړې وه. په پیښه کې تر لسو پورې ترکیې فعالین ووژلی شول او ترکیې د اسرائیلو نه غوښتنه وکړه چې د بیړۍ تاوان دې ورکړي او د غزې محاصره دې ختمه کړي. جنوبی کوریا وایي چې د شمالي کوریا دیالس اتباع په یو بهرني رستورانت کې د کار کولو نه وروسته جنوبی کوریا ته غوښتي دي. د سیول د اتحادي چارو وزارت د دې تفصیل نه دی ورکړی چې دغه کسانو په کوم هیواد کې کار کوي. شمالی کوریا په جنوبی کوریا دا تور لګوي چې شمالی کوریاین د خپل هیواد پرې خودلو ته هڅوي. شمالی کوریا د جنوبی کوریا په ولسمشر پارک جن های باندې د امریکا په مشرۍ د اټومي وسلو په غونډه کې د شرکت په وجه سخت انتقاد کړی دی. د پیونګ یانګ ویاند ویلی دی چې پارک یو بده ښځه ده چې د کوریا په ټاپو کې د جنگ خطر زیات کړی دی. جنوبی کوریا د شمالی کوریا د دغو تورونو ځواب ویل دی. د امریکا د پوز یو چارواکی ویلی دی زمون هدف دا دی چې د شمالی کوریا پارونو ته ځان تیار وساتو، د خپل هیواد د ملګرو هیوادونو سره په بیلو بیلو برخو کې په ګډه کار وکړو چې د کوریا په ټاپو کې متحدین ولرو. د تیرې اونۍ د اټومي وسلو په کانفرنس کې د شمالی کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ تاوتریخوالي ته زیاته توجه شوې وه. خبرونو ته ادامه ورکو. د مهاجرینو یو 15 کسیزه ډله نن د یونان د لیبوس څخه د ترکیې ته رسیدلې ده. ویل کېږي چې دغه 15 کسان یا پاکستانیان دي. که څه هم د بشري حقونو موسسو ترکیې ته د مهاجرینو د بیرته استولو په خلاف احتجاج کړی دی، خو بیا هم دغه مهاجر ترکیې ته بیرته استول شوي دي. د دغه مهاجرینو د بیرته استولو په جریان کې دوو کسانو هڅه وکړه چې د ترکیې په کښتۍ کې سپاره نه شي، خو پولیسو دغه کسان ونیول. ویل کېږي چې د یونان نه به د مهاجرینو دویمه ډله له ناوخته ترکیې ته واستولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په یو ناڅاپي سفر بغداد ته تللی. کری بغداد ته له بحرین نه سفر وکړو. هغه د عراق د صدر اعظم حیدر عبادی سره کتلی دي او د کردستان د سیمه ییزې ادارې د صدر اعظم نوشیروان بارزانی سره به هم وګوري. تمه ده چې کری به د عراق حکومت ته ډاډ ورکړي چې امریکا ملاتړ کوي. کری عراق ته په داسې وخت کې سفر کوي چې عراقي ځواکونه هڅه کوي د داعش نه د موسل ښار ونیسي. دغه ښار په 2014 کال کې داعش ونیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یوې اونۍ دپاره د منځني ختیځ او اسیایي هیوادونو په سفر وتلی دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا راډیو ثبت شوې خپرونه پیلیږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډیرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن مو شاعر او لیکوال همدرد یوسف زید آشنایانو ادبي ډيري پروګرام ته ملمه کړی دی. لږ وروسته ورسره غږیږو. تاسو کولی شئ وروسته خبرونه ته راشئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د اداري فساد په ضد د مبارزې ادارې ویلي دي چې د اداري فساد په ضد د جمهور رئیس اشرف غني په ریاست د مبارزې عالي شورا به په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو په ضد چارو کې د لاسوهنو مخه ونیسي. په دې هکله ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وای د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې عالی شورا به په دغه هیواد کې په فساد کې د ښکېلو کسانو څخه د ملاتړ کچه راکمه کړي او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لاسوهنې مخه ونیسي. د دغه اداري رئیس او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی شورا غړی سید حسین فخری وای که څه هم دغه شورا تر اوسه په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی، خو پر وینا یې د دې شورا د جوړولو مهم هدف دا دی چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ملي ستراتیژي تصویب کړي او په ملي کچه د اداري فساد پر وړاندې لوی برنامې برابرې کړي چې له مخې به یې د هغو کسانو د ملاتړ او پلاوي کچه خورا راکمه شي چې په فساد کې ښکېل دي. هغه ویل زه فکر کوم د دې شورا په جوړېدو د اداري فساد په مسله کې لاسوهنه او یا په مهمو دوسیو کې د لاسوهنې کچه خورا راکمه کیږي او زه فکر کوم تر زیات بریده به د یو جدیت، قاطعیت او پرمختګ ضمانت وکړي او دا اوسنۍ او پخوانۍ ستونزې به تر زیات بریده راکم کړي. ښاغلي فخري وویل په راتلونکي کې به دا شورا په دولتي ادارو کې په ځانګړې توګه د مالیاتو، ګمرکونو او ترانسپورټ په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي او په دغو ادارو کې د چټک کار ترسره کولو لپاره الکترونیکي سیستمونه ولګوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا تېرونۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ او د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو په غړیتوب جوړه شوه. د دې شورا درامنځته کېدو او اغیزمنتیا په اړه د چارو کارپوهان او مدني فعالان بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ټولنیز عدالت غورزنګ او د مدني ټولنې یو شمیر استادو نن په کابل کې د دې شورا له جوړېدو څخه ملاتړ اعلان کړ او د شورا له مشرتابه څخه د ټولو هغو ادارو او بنسټونو د ړنګولو غوښتنه وکړه چې په تېرو کلونو کې د